360 में टॉयलेट्स की सहूलत से महरूम जिंदगी गुजारने वाले करोड़ों पाकिस्तानी और खासतौर से खवातीन की सेहत और सिक्योरिटी खतरे में कैसे है, बात करेंगे आज के शो में।
जिस वक्त हम बाहर जाते हैं वॉशरूम करने, बहुत शर्म आती है, बेहयाई है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अकवामे मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 लाख से ज्यादा अमवात टॉयलेट्स के ना होने और सफाई सुथराई का नाकस इंतजाम होने की वजह से होती हैं। पाकिस्तान के देही इलाकों में आज भी ज्यादातर आबादी रफाहाजत के लिए टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं करती। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि क्या पाकिस्तान में अवाम और हुकाम को इस बात का इदराक है कि इस बुनियादी सहूलत के होने से कितनी जानें बच सकती हैं। पाकिस्तान में साफ पानी की दस्तयाबी और सेहत और सफाई की सहूलियात पर काम करने वाली बैन अल-अक़वामी NGO वाटर एड के मुताबिक दुनिया भर में टॉयलेट्स की सहूलियात के हवाले से पाकिस्तान 7वां बदतरीन मुल्क है। मुल्क में 7.90 करोड़ लोगों के पास बाकायदा टॉयलेट्स की सहूलत नहीं है। अगरचे मुल्क में सैनिटेशन की बुनियादी सहूलियात तक रसाई में बेहतरी आई है, यूनिसेफ के मुताबिक अभी भी कम अज कम 2.5 करोड़ पाकिस्तानी घर से बाहर खुली जगह पर रफ हाजत करने पर मजबूर हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है कि 68% पाकिस्तानियों को सैनिटेशन की कम अज कम बुनियादी सहूलत मुयसर है। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट्स के पानी के मुनासिब अखराज और उसको ठिकाने लगाने की सहूलत नहीं है। यह गंदगी पाकिस्तान में पानी को जिस तरह से आलूदा करती है, और यूनिसेफ के मुताबिक ये भी एक वजह है कि 70% पाकिस्तानी घराने बैक्टीरिया से आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक टॉयलेट्स की कमी की वजह से पाकिस्तानी मईशत को हर साल $2.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम 8 से 10 घंटे अगर हम सोचते हैं तो 8 से 10 घंटे हम दफातर में गुजारते हैं। ज़रा सोचें, अगर हमारे दफातर में हमें टॉयलेट्स की सहूलत दस्तियाब ना हो तो कैसी सूरत हाल होगी। पाकिस्तान के बेशतर ईंटों के भट्टों पर रोजाना सैकड़ों भट्टा मजदूर टॉयलेट्स की सहूलत से महरूम है। समन खान ने शेखुपुरा में चंद भट्टा मजदूरों से इस सहूलत की गैर मौजूदगी पर बात करके उनकी मुश्किल जानने की कोशिश की।
सबसे बड़ा मसला तो ये है, हमारे भट्टों पे वॉशरूम नहीं है। जिस वक्त हम बाहर जाते हैं वॉशरूम करने, बहुत शर्म आती है, बेहयाई है। चार चफेरे ऐसे वेने हैं कि कोई सन वेंदा तो नहीं, ते कोई तस्वीर भी बना लेंगे इंज दे भी लोग ने। इंज जो किसी की पैली बच्च जाएगा वट्टे भी मारते, बदतमीजी करते, गाली गलोज करते ने। साडे वास्ते बड़ी शर्म की बात है, हम सानू बर्दाश्त करना पैंदा इस तो कि असि ओदी पैली च जाके बहने। कई दफा ऐसे होता कि हमें पेशाब आया होता तो हम जाते ही नहीं, डरते। वॉशरूम के लिए कभी पानी भी नहीं होता तो कभी ऐसा हम करते हैं, रोक लेते हैं, और रोकने के बावजूद कई बीमारियां बन जाती है।
हम काफी अरसे से यहाँ पट्टे पे काम कर रहे हैं, इन्होंने हमें एक क्वार्टर दिया हुआ है, वहीं पे हम पकाते हैं, वहीं पे खाते हैं। जब हम पकाते खाते हैं, हमें वॉशरूम की भी तो जरूरत है ना, तो वॉशरूम नहीं है। देखो ये कितनी जगह है, इन्होंने हमारे लिए छोटा सा वॉशरूम नहीं बनाया। वो कहते हैं इतनी खुली जगह है, बाहर चले जाओ पैलियों में। तो जब हम पैलियों में जाते हैं, 2-3 औरतें हों तो फिर जाती है, एक दूसरे का सहारा लेती हैं, तो फिर बाहर जाती हैं। खुली जगह पे ओपन है सारी, देखो भी यहाँ को बैठने के लिए जगह है। हम देखते हैं फिर यहाँ एक औरत कपड़ा तानती है, फिर हम वॉशरूम करते हैं।
मैं शादी तो बाद वेखो जी, मैं घर तो ही अगो मुकदरा की गल कुलियां च मैनू आना पिया, तो कुलियां च ना कोई वॉशरूम ना कोई सहूलत। तो किसी टाइम तो वॉशरूम की एड्डी मुश्किल गल होनी कि बेटाइम जे आना ना सरगी वेला होना ना शाम का टाइम होना, सारी दुनिया ने काम कर दे होना। मैं तो एड्डी मजबूर से बेबस किसी टाइम हो जाना, आसे पासे वेखना काम कर दे होना, ना कोई पर्दा होना, ते फिर जरा मजबूरी है तो मजबूरी है। जो ठेकेदार सोचन तो अस इंसान आ, जो किसी ने सहूलत देनी अच्छे तरीके ना देन सा, जो वॉशरूम बना देन तो की हो जाएगा। इन्हों के दफ्तर डेरा होंगे, इन्हों के अपने तो वॉशरूम इन्होंने बनाए होंगे, लेकिन मजदूर वास्ते पथेरे वास्ते कोई नहीं। वो ही फसलों के ओले चरिया के ओले कनक के ओले, वह भी जो मालक वेख लैन तो वह भी बेस्त कर दे, भी गल् कर दे है। जो मालक सोचन भी साढ़े मजदूर इन्होंने सहूलत दे दिए, वॉशरूम बना दिए, तो कोई इन्ना खर्चा नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने जरा सोच नहीं आती।
پاکستان میں اینٹوں کے بھٹوں کی کل تعداد تقریباً 19,000 ہے، جبکہ ان میں سے تقریباً 11,000 پنجاب میں رجسٹرڈ ہیں۔ کاغذی اعتبار سے یہ بھلے غیر رسمی شعبہ ہے، لیکن ان بھٹوں میں خواتین اور مرد مزدوروں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ روزگار کی جگہ پر ٹوائلٹس کی سہولت کا نہ ہونا مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھٹا مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سیدہ غلام فاطمہ کہتی ہیں کہ بھٹوں پر واش روم بنوانے سے زیادہ مزدوروں سمیت مالکان کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا کس تجربے کی بنیاد پر کہہ رہی ہیں، لاہور سے سمن خان نے ان سے بات کی۔
ہم نے 2011-12 میں ایک یورپین یونین کے تعاون سے پروجیکٹ کیا کہ ہم نے بھٹوں پر لیٹرینیں بنانی ہیں۔ آپ یقین کریں ہمیں اتنے مسائل فیس کرنا پڑے۔ ہمارا خیال تھا بھٹا مالک بڑا خوش ہوگا کہ ہم وہاں ان کی مزدور عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے لیٹرینیں بنوا کے دے رہے اپنے پیسوں سے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو لیٹرین کے استعمال کا ہی نہیں پتا۔ میں نے کہا وہ کیسے، ہم ان کو سکھا دیں گے اگر ان کو نہیں پتا، ہم ان کو کم از کم ان کو پردہ تو ملے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تو کھلی جگہ پر جانے کے عادی لوگ ہیں۔ بہت کوشش کے بعد ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو انوالو کرتے ہوئے، لیبر ڈپارٹمنٹ کو انوالو کرتے ہوئے، جب ہم کسی حد تک وہاں پر پہنچے، ہم کامیاب ہوئے، تو بھٹا مالک نے کہا جی ہماری تو یہ لیز کی زمین ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اس کی اجازت ہی نہیں دیں گے۔ ایک دن اچانک مالک مجھے ہی مل گیا، بزرگ تھے وہ۔ ہم نے کہا کہ جی ہمیں تھوڑی سی جگہ چاہیے، ہم نا بھٹے پہ یہاں پر مزدور کے لیے لیٹرین بنانا چاہتے۔ کہتا ہے اس سے اچھا کام کیا ہے، اور اس کا جواب سنیں، اس نے کہا عورت جو ہے وہ عیسائی کی ہو یا مسلمان کی ہو، عزت تو ایک جیسی ہے نا جی۔ جب ہم نے وہاں پر لیٹرینیں بنا دی تو مالکان نے اس کے اندر سیمنٹ ڈال کے اس کی ڈرینیج کو بلاک کر دی۔
ممی
ہاں تو بھی جا، یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی ہیراسمنٹ ہے۔ عورتیں جب کھلی جگہ پہ جاتی ہیں، ان کے اوپر رات کے اندھیرے میں موبائل سے ٹارچ ماری جاتی ہے، موبائل سے ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر ان کو ان کی ویڈیو جو ہے وہ اپنے ہی وہاں کمیونٹی کے اندر شیئر کرتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو یورینری انفیکشن ہو جاتا ہے پیشاب روکنے سے، گردے خراب ہو جاتے ہیں مزدوروں کے لمبا زیادہ دیر پیشاب روکنے سے، اور پھر یہ کہ یہ کام کرتے ہیں، مشقت کا کام ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پانی زیادہ انٹیک ہے، اور اس کے لیے جب ان کو پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ ان کو اس کے لیے موقع تلاش کرنا پڑتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا وقت مناسب ہے جس وقت جا کر ہم کہیں پر جا کے نا اپنی اس حاجت کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ سارے بھٹے جو ہیں وہ سٹی ایریا میں نہیں ہیں۔ ہم نے جس جس جگہ پہ یونینز بنائیں، ہم نے اویئرنیس کی، ہم نے ورکرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، ہم نے ان کی ایجوکیشن کی، وہاں پر ورکرز نے ان کو مجبور کیا اور وہاں پر لیٹرینیں اکا دکا بننا شروع ہوئی ہیں۔ تو فائنلی ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ورکرز کی جو ہے وہ آرگنائزیشن کریں، ان کو بتائیں کہ یہ کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں جب آپ صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے، جب آپ پانی استعمال نہیں کرتے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے بعد وہاں کے لوگوں کو رہنے کے لیے تو جیسے تیسے کوئی جگہ مل گئی ہے، لیکن ابھی تک دور دراز علاقوں کے اکثر گاؤں دیہات میں خواتین کو ٹوائلٹس کی سہولت میسر نہیں ہے۔ ہماری ساتھی سترہ ڈار نے ایسی ہی بعض خواتین سے بات کی۔
سیلاب سے متاثر ہونے والوں میں جوہی کے کئی گاؤں تھے جو زیر آب آئے، لیکن یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں خواتین کو شروع سے لے کر اب تک ٹوائلٹ کی سہولت میسر ہی نہیں رہی۔ یہ کھلی جگہ ہے جہاں وہ رات کے وقت رفع حاجت کے لیے آتی ہیں اور بہت ڈر محسوس کرتی ہیں۔ یہ عارضی طور پر ایک غسل خانہ بنا ہوا ہے۔ 21ویں صدی کے اس دور میں جہاں دنیا ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، وہاں آج بھی خواتین بنیادی ضروریات کے لیے ترس کر رہ گئی ہیں۔ اور سیلاب سے پہلے بھی واش روم نہیں تھا، بالکل ہی نہیں تھا، یہی شروع سے بچپن سے لے کے اب تک یہی دیکھا ہے۔
جب ہم چھوٹے تھے نا، اتنے بڑے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ، 30 ایئر ایج ہے، ایسے ہی ہے میری۔
वॉशरूम हमारे पास है ही नहीं, चौ तरफ ये बाड़े जो होते हैं ना काठियों के लकड़ियों के, उसके तरफ से उस हिसाब से हम वॉशरूम में लेडीज यूज करते हैं, फीमेल के हिसाब से हमारे पास वॉशरूम है ही नहीं। गाँव में एक दो वॉशरूम है, सबको अपने हिसाब से यूज करते हैं, कोई दूसरे घर तो नहीं जा सकती ना फीमेल के हिसाब से, हम यूज नहीं करते, हम अपने हिसाब से अपने घर में कैसे के बहुत तकलीफ दी है, बस मैं वो बयान नहीं कर सकती। आफत में एक तो हमारे घर टूट गए, उसकी वजह से औरतों के लिए जो भी पीरियड्स के मसले होते थे बहुत मसले होते थे औरत के लिए और लड़कियों के लिए बहुत थे, हमारे लिए पैकिंग के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम बहुत परेशान थे, किसी को बोल भी नहीं सकते थे, वॉशरूम का बहुत मसला था, कहीं जा भी नहीं सकते थे, वॉशरूम खुले आसमान तले बैठ भी नहीं सकते, इज्जत का मसला था। मुझे तकलीफ हुआ, जाहिर कल मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे तकलीफ हुआ, मैं किसी सिस्टर को बोलती थी मुझे ये तकलीफ मेरे साथ चलो, वो हमारे साथ चलती थी, किसी कोने में जाके जरूरत पूरी करनी थी क्या करते, वो तो हमारे हाथ में तो नहीं था, लेटरिन ने नहीं दिया, पानी भी मीठा नहीं दिया, वो भी नहीं था, अजय तो ही नहीं था, औरत मजबूर थी, वो कहाँ जाती, औरत को इतनी मजबूरियाँ थी, इतने मजबूरियाँ थे, मर्द थे तो मर्द बाहर चले जाते थे, कहाँ भी जाते थे, औरत कहाँ जाएगी। अभी भी हमारे पास वॉशरूम नहीं, अभी भी बोल रहे हैं सैलाब आएगा, आएगा तो कहाँ जाएंगे, बोल बोल के 42 NGOs काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट दादू में, कोई भी यहाँ तक नहीं आए को वॉशरूम, बाकी विलेजेस में पूरे में वॉशरूम सही हो गए, सबको दे दे फराम भी हो गए, हमारे पास नहीं आए, क्यों नहीं आए, गरीब हैं, आवाज ऊपर नहीं कर सकते, उसकी वजह से हम गरीबों तक नहीं आते।
इस बारे में मजीद बात करते हैं, कराची से सिद्धार हमें ज्वाइन कर रही हैं, चंद हफ्ते पहले अंदरून सिंध गई थी और वहाँ टॉयलेट्स की सहूलत की कमी को देखा और वहाँ की खवातीन को इससे दरपेश जो मसाइल हैं इससे दरपेश उन पर उन्होंने रिपोर्टिंग भी की। सिद्धार आपने वहाँ जो देखा कितना बड़ा मसला है, अभी कुछ हद तक आपकी रिपोर्ट में हमें अंदाज़ा हुआ उस बात का, ये मसला अंदरून सिंध में और ख़ासतौर पर खवातीन के लिए ही है?
जी, हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम किसी और टॉपिक पे काम कर रहे थे, लेकिन हमें वहाँ खवातीन ने ये दिखाया तो उनके गांव में सैलाब होके चला गया है, सब कुछ सही हो गया है, घर भी उन्होंने दोबारा से बना लिए, लेकिन वॉशरूम्स नहीं है। एक लम्हे को हमें ये महसूस हुआ कि शायद ये कहना चाह रही थी वॉशरूम्स पहले तो थे लेकिन अब नहीं बने, लेकिन जब मालूम हुआ कि वहाँ सिरे से वॉशरूम बनाने का रिवाज नहीं है या उन्हें इजाजत नहीं मिल रही, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात थी। जब सैलाब
खवातीन हमारे पास इसीलिए आके बात करती है कि चले कोई खातून रिपोर्टर है वो हमारे मसले को सुनेगी। अब जब हम इस गाँव में गए तो हमें एक साल के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये कितना बुनियादी मसला है और अहम खवातीन को तालबा करिए, लेकिन सिरे से सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। हमने ये भी जानने की कोशिश की, हम आपके मर्दों से बात करते हैं तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मर्दों की तरजीह नहीं है और वो इस पे बात भी नहीं करेंगे। जो बुजुर्ग खवातीन थी उन्होंने हमें कोने में ले जाकर ये भी कहा कि मर्द ये समझते हैं कि ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसी चीज है जिसका घर के अंदर बनना वॉशरूम का घर के मसाइल में इजाफा करेगा और ये गंदगी है और रफाए हाजत से आप मतलब उसके ऊपर एक वॉशरूम बनाने पे पैसा क्यों खर्च किया जाए। तो ये एक
ये मौशी हालात की वजह से नहीं था, इसकी और भी कुछ रीजंस हैं या मतलब मौशी हालात ज्यादा हैं अगर हम इसको कंपेयर कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगी इसमें।
बिल्कुल ऐसा है, एक तो मौशी मसाइल भी नजर आते हैं, दूसरा कुछ वही वाली बात के हर जगह के कुछ रस्म और रिवाज है और वो जो शुरू से देखते आ रहे हैं कि एक प्रैक्टिस उनकी रही है वो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे अमूमन हम देखते हैं कि शहरों में भी अगर आप देख लें तो इतने बड़े शहरों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स में खवातीन के लिए कोई अच्छी बेहतर वॉशरूम नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर भी एक मखसूस तबका है जो ये समझता है कि इसलिए इसको खवातीन को खास जरूरत नहीं, वो के शहर की खवातीन बहुत सारे मसाइल हल कर लेती हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो कहती हैं कि हम बाहर निकले हैं तो हम किसी मॉल में चले जाते हैं, लेकिन अगर वो आम बाजारों में गई हो या दफातर में उनके लिए वॉशरूम के मसाइल हैं इतना बेहतर और कंसिडर नहीं किया जाता कि उनके लिए अलहदा वॉशरूम हो, उनको उसकी जरूरत जरूरत हो सकती है, उसमें क्या क्या जरूरत चीजें हो सकती है। लेकिन गांव देहातों में तो वैसे ही खवातीन के जो अहम हकूक है या बुनियादी हकूक है उस पर बात करने पे उनको इतनी इजाजत नहीं मिलती। तो वॉशरूम का मुतालबा लगता है ऐसे कि उनके मर्दों के लिए एक ऐसा है जिस पर हम हमें पैसा खर्च करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये जो गांव मोहम्मद खान है इसमें जो हमें अब तक इत्तला मिली है वो ये कि चूंकि शुरू से लेकर अब तक यही रस्म रिवाज चले आ रहे हैं कि एक ऐसी चीज को घर के अंदर या गांव के अंदर नहीं बनाने की जरूरत जिससे गंदगी और बीमारी फैले और हमारे बुजुर्गों ने या पुरखों ने ऐसी ही जिंदगी गुजारी है तो ये कौन है खवातीन को इस पर बात करनी है। लेकिन चूंकि अब ये लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, बाहर जाती हैं, देखती हैं, उन्हें लगता है कि जो यहाँ पर एनजीओज है वो उनकी मदद कर सकती है या हुकूमती सतह पर कोई एक्शन लेकर उनके लिए ये जरूरत पूरी की जा सकती है।
तो सीधा एनजीओज और मुकामी और सूबाई हुकूमत इस बारे में क्या कर रहे हैं कि लोगों को टॉयलेट्स की सहूलत उनके घरों और काम करने की जगहों पर दस्तयाब हो सके?
देखिए गांव देहातों की जहां तक बात है तो वही बात कि वहां पे जो इंतजामिया है उनका तो यही कहना है कि हम ये काम कर रहे हैं। चूंकि फ्लड के टाइम पर हमने देखा था कि आज ही जो टॉयलेट्स थे वो तो बना के दिए गए थे लेकिन फिर लोग जब वहां से निकले और अपने अपने घरों को वापस लौटे तो उन्होंने अपने मदद आपके तहत कर लिया। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर इसके ऊपर खास तवज्जो नहीं दी जा रही। वही वाली बात प्रायोरिटीज की है। जहां तक शहर की बात है तो शहर में अगर आप बात करें तो जो जिस टीएमसी हो गई या जो दूसरे इदारे हो गए वो ये समझते हैं कि जी हम तो शहर में पब्लिक वॉशरूम्स वगैरह बनाते हैं और उसकी मेंटेनेंस के ऊपर अच्छा खासा पैसा दरकार है, ये सब ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। जबकि अगर आप खवातीन से भी बात करें तो वो ये कहती हैं कि जो उन वॉशरूम्स का हाल होता है अगर वो वहां चली भी जाएं तो उन्हें लगता है कि दरवाजे की कुंडी नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां कचरा पड़ा हुआ है, उसकी जब मेंटेनेंस प्रॉपर होगी नहीं या शहरी हुकूमत की या जिनकी इंतजामिया की उसके अंडर में वो चीजें आती हैं वो उसको तरजीह ही नहीं दे रहे तो फिर हम क्यों रिस्क लें ऐसी जगह पे जाने के लिए। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो जब मैं ट्रेवल करती हूँ यहाँ से कराची से इंटीरियर जाने के लिए तो जो हाईवेज के ऊपर मुख्तलिफ होटल्स या मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उनमें जो वॉशरूम हैं अगर मैं उनकी हालत बयान करने पे आऊं तो आपको हैरत होगी कि मुझे भी बाद अवकात कई कई घंटे मैं बगैर पानी के सिर्फ इसलिए ट्रैवल करती हूँ कि मुझे किसी वॉशरूम में ना जाना पड़े क्योंकि ना वहाँ पानी होता है ना सफाई होती है, दरवाजे टूटे हुए होते हैं। और अगर आप वहाँ पे किसी बच्चे पूछें कि जी खातून के लिए कोई वॉशरूम है तो वो एकदम से आपको हैरत से देख के कहते हैं आपको अलग वॉशरूम क्या जाना है, आप इसलिए चली जाए, मतलब जो कि मर्दों के लिए है।
आपको लगता है कि ये बड़ी नॉर्म है और जिस तरह से आप पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें शेयर कर रही है तो ये अभी तक इस पे शायद एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से भी कुछ जो है आगाही की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, एक सोच को चेंज करने की जरूरत है। जो आपने अब तक रिपोर्ट किया उसके मुताबिक तो यही समझ आता है।
बिल्कुल ना सिर्फ सोच को तब्दील करने की जरूरत है और मैं जो वहां पे लोगों से बात करती हूँ जो एनजीओ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इन गांव देहातों में बैठकर बताने की अशद जरूरत है, इनके मर्दों को खासतौर पर एजुकेट करने की जरूरत है कि एक औरत का के लिए वॉशरूम का होना कितना जरूरी क्योंकि अगर वो इसे इस्तेमाल नहीं करेगी या वो साफ सुथरी नहीं रहेगी तो वो कितनी ज्यादा बीमारियों का शिकार हो सकती है और फिर इससे आपके खानदान पे और आपकी फैमिली पे कितना बुरा असर पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा लगता है
डॉक्टर शेरशाह सैयद से जो इस वक्त हमें अटलांटा से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद, क्या वजह है कि अक्वाम मुत्तहिदा टॉयलेट्स की बुनियादी सहूलत को खवातीन की सिक्योरिटी और सेहत से मुंसलिक करता है?
कि हमारे मुल्क में जो वाटर बॉर्न डिजीज है जो पानी से बीमारी वो 70% से ज्यादा लोगों को ऐसा पानी मिल रहा है जिससे बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो ये सिलसिला आप शुरू करिए जहाँ से दरिया निकलते हैं और साथ साथ चले जाए जहाँ पर दरिया गिरते हैं इसी जगह भी प्रॉपर शहरों देहातों कस्बों में प्रॉपर ना तो सैनिटेशन का इंतजाम है और ना ही साफ पानी का इंतजाम। इन्हीं जो दरिया और चश्मे और नहरों और के रास्ते हैं नदी के रास्ते हैं इन्हीं दरियाओं में सारा सीवरेज आके मिलता है, यही सीवरेज बाद में लोग सारे रास्ते पीते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 53,000 बच्चे हर साल वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से मर जाते हैं जिसका मतलब है कि 110 बच्चे रोज मर रहे हैं। इसी तरह से देखा जाए तो 70% लोग हमारे मुल्क में रहते हैं इनको साफ पानी मुयसर नहीं है। मैं सिद्धा की इस बात से 100% इस्तफाक करता हूँ कि हमारे मुल्क में مردوں اور خاص طور پر عورتوں کے لیے تو پراپر سینیٹیشن کا نظام ہے ہی نہیں. آپ صرف کراچی اور حیدرآباد بڑے بڑے شہروں کے سرکاری اسکولوں میں چلے جائیں, سرکاری کالجوں میں چلے جائیں اور لڑکیوں کے اسکولوں کالجوں میں تو آپ حیران ہو جائیں گے, بلکہ آپ صدمے کا شکار ہو جائیں گے کہ یہاں پر بچیاں کرتی کیا. میں ڈاکٹر ہوں.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ پھر کیا بیماریاں جو اس سے, بیکاز آف کورس یہ طبی مسائل کو بھی جنم دیتی ہے اس طرح کی صورتحال, تو کون سی بیماریاں ہیں, کون سے طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے؟
دیکھیں نا, جتنے بھی پانی واٹر بورن ڈیزیز ہے, کولرا ہے, ہیپاٹائٹس اے ہے, اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں, جتنی بھی پیٹ کی خرابی کی بیماری, ساری کی ساری بیماری اسی سے آتی ہے. پولیو کا سلسلہ بھی اسی سے جا کے بنتا ہے, کیونکہ جب اگر آپ کو صاف پانی نہیں ہوگا اور سیوریج کا مناسب انتظام نہیں ہوگا تو پانی کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کے آپ شکار ہوتے رہیں گے. اور اس میں سرکار کی بے حسی ہے, سماج کی بے حسی ہے. آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے اسپتال بن جاتے ہیں سرکار میں اور غیر سرکاری اسپتالوں میں, اکثر اسپتالوں میں عورتوں کے لیے خصوصی طور پر کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے جا کر کے وہ ٹوائلٹ استعمال کر سکیں. یہ بڑی سنگین صورتحال ہے. میرے تو خیال میں یہ صحت کا مسئلہ تو ہے ہی, یہ بنیادی طور پر انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے.
اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب بات کریں گے, لیکن ایک چونکہ پیسوں سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں آج کل سمجھ آتی ہیں پاکستان میں, تو معیشت میں خواتین کی جو شمولیت ہے اس کے لیے خواتین کو یہ سہولت دستیاب ہونا کتنا ضروری ہے؟
دیکھیں, یہ تو بنیادی چیز ہے, اور اگر آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہوگی تو آپ بہت سی بیماریوں کا شکار ہوں گے, جیسا کہ ابھی سدھر نے یہ بتایا اور اس سے پہلے جو لوگ بتا رہے تھے. یہ تو مطلب یہ تو بہت بنیادی بات ہے, اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کا تعلق پیسوں سے بھی ہے. کوئی بھی بلڈنگ بنانے والا آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بچا کر کے ٹوائلٹ کی فیسلٹی مہیا نہیں کرتا ہے تو اس کا کون, اس کا اس سے کون پوچھنے والا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ, اگر وہ ٹوائلٹ بنا بھی دیتا ہے تو صرف ٹوائلٹ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو ایک مینٹین کرنا, اس کی صفائی رکھنا, اس میں پانی کا انتظام موجود ہونا, اس کے سیوریج کا باہر نکلنا, گٹر کرنا اور کرنا. آپ صرف کراچی یونیورسٹی چلے جائیں, سرکاری یونیورسٹی, اور جا کے وہاں دیکھیں وہاں پر سیوریج سسٹم کا کیا حال ہے. تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے, کیونکہ اس میں جو مینٹیننس کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی کوئی فنڈس کی الوکیشن نہیں ہوتی.
سو کنٹینیوس ایفرٹ ہے. ڈاکٹر شاہ, ایک چیز لاسٹ پہ, اگر ہم اپنے خطے میں بھی دیکھتے ہیں تو بھارت نے کافی اس میں پروگرس دکھائی, ٹوائلٹس کی سہولت میسر کرنے کے لیے وہاں ایک نیشنل کیمپین چلائی گئی. پاکستان کچھ سیکھ سکتا ہے اس سے؟
پاکستان کو اس سے بہت زیادہ سیکھنا چاہیے, لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا دے رہا ہوں کہ اس وقت میں اٹلانٹا ہوں. آپ امریکہ کے ایسے ریسٹورینٹ پہ جائیں جو پاکستانی لوگ چلاتے ہیں اور ان کا مقابلہ کریں آپ میکڈونلڈ سے یا چک فل اے کے ریسٹورینٹ سے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستانیوں کی کچھ عادت سی ہے کہ ان کے ٹوائلٹ گندے ہو تو ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور یہ تجربہ آپ کر لیں پورے امریکہ میں اور برطانیہ میں گھوم کر کے, کہ جو پاکستانی ریسٹورینٹ ہوں گے وہ کھانا تو بہت اندر کلاس ہوں گے, لیکن ان کے ٹوائلٹ خاص طور پر وقت کے ٹوائلٹ ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ جا کے استعمال کر سکیں. تو آپ کھاتے ہیں جا کے پاکستانی ریسٹورینٹ میں اور ٹوائلٹ جا کے استعمال کرتے ہیں کہ امریکہ میں. یہی حال ہماری مسجدوں کا بھی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا, آپ پاکستان کی مسجدوں میں چلے جائیں یا امریکہ کی مسجدوں میں چلے جائیں, ٹوائلٹ کا وہ نظام نہیں ہے جو ایک مہذب ملکوں میں ہونا چاہیے. اس کی شاید ہماری نیچر میں ہے, ہماری عادت میں ہے, گو کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ صفائی نسل ایمان ہے, لیکن صفائی سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اور یہ غریب لوگوں کو چھوڑیں, امیر لوگوں کی بھی عادتیں اسی طرح کی ہیں, اور اس کا تعلق صرف ایٹیچیوڈ سے بھی. آپ کی بات بالکل درست ہے, ہندوستان میں اس مسئلے پہ بہت کام ہوا ہے, فلمیں بنائی گئی ہیں, اور سرکار نے لاکھوں کی تعداد میں ٹوائلٹ بنائے, کیونکہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں ان کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملک کا بچت اسی میں, کہ جو افراد قوت پانی کی بیماریوں سے ہلاک ہو جاتی ہے اور ان پہ جو خرچ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹوائلٹ پر انویسٹ کریں.
ڈاکٹر, لاسٹ پہ کوئکلی, میرے پاس 10 سیکنڈ ہے, اگر آپ بتا سکیں ورک پلیس پہ کتنا یہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے کہ ورک پلیس پہ ٹوائلٹس نہ ہو؟
یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی گراس اور سیریس قسم کی انسانی وائلیشن ہے, اور اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے. حکومت کے سلسلے میں قانون بنانا چاہیے اور پرائیویٹ اداروں کو اس سلسلے میں خود ایکشن لینا چاہیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیشا سید, آپ ہمارے ساتھ تھے اٹلانٹا سے, اور کتنی گریوٹی ہے اس پوری سچویشن کی اور کتنی گمبھیر ہے اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آو وزیا.
نن آو وزیا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو کتونکو او اوریدونکو د فیسبوک د لارې تاسو موږ خبرونه هم ګورئ. نن د نن وضعیت خبرونه کې موږ په کرکټ خبرې کوو. په کرکټ ځکه خبرې کوو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په لاهور پاکستان کې دی او د کرکټ د آسیا جام د سیالۍ لپاره تیاری کوي. افغانستان به د آسیا جام په لړ کې لومړی لوبه د بنگلاديش سره د ستمبر په 3 او بیا د سریلانکا سره د ستمبر په 5 ترسره کوي. سبا د دغه لیگ یا ټورنمنت غټه مهمه لوبه د هند او پاکستان ترمن سریلانکا کې ده. دغه لیگ په سریلانکا او پاکستان کې په شریکت سره کیږي. شپږ ټیمونه پکې برخه لري. په دې باندې خبرو لپاره موږ سره به ملما ښاغلی احمد فرحات فدایی صاحب. فدایی صاحب د کرکټ مبصر دی او هغوی ته هرکلی و. فدایی صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم. ډیره مننه جناب عابد صاحب ژوندې دي. مننه ډیره مننه دعوتم.
تشکر. داسې به وکړو چې برنامه خپرونه به همداسې شروع کړو د ستاسو د معلوماتو نه ځکه چې تاسو موږ ته وخت راکړی دی او موږ غواړو زیات نه زیات تاسو نه واورو. کرکټ سره تاسو ډیر علاقه لرئ. بیا د نړیوال مبصر په توګه په مختلفو ټورنمنټونو کې د افغانستان په نمایندګۍ هلته ګډون هم کړی دی، کمنټریم کړی ده، نړیوالو مبصرینو سره ناست یاستئ. هغه خبرې چې موږ یې نه اورو تاسو اورېدلې دي. نو نن به داسې وکړو چې سپینې بینی به وایو څنګه خو خدام.
بالکل همیشه بس سینې وایو عبد الله باندې امر کوي.
تشکر. افغانستان آسیا جام کې مسلسل لوبيږي، لوبي خې کړې دي، بنگلاديش نه ګټلې ده، سریلانکا نه ګټلې ده، خو اوسه پورې د هند او پاکستان نه ده ګټلې. دا د یو فرصت برابرېږي ځکه چې بنگلاديش په فارم کې هغه لوبغاړي په قوت کې نه دي. پرونې لوبه مونږ ولیدله سریلانکا ته وبل افغانستان سریلانکا نه خې لوبي ګټلې هم دي. صرف فکر کوي چې دغه دوه لوبو کې د افغانستان لوبغاړي څومره چانس لري چې یو یا دواړه وګټي او بل پړاو ته لاړ شي.
د آسیا کپ سیالیو په تړاو کې خبرې وکړو. مونږه سریلانکا ته پکې ماته ورکړې ده، بنگلاديش هم پکې ماته ورکړې ده او هند سره مونږه لوبه ډرا کړې ده. د سیالۍ یو لوبه پکې وسره سلیزه وکړه،
مساوي شو،
نه هند وګټله او نه افغانستان وبایلله. دغه څه وایو. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په مختګ د آسیا جام په سیالیو کې بد نه ده. تر اوسه پورې درې ځلې دوی د دې نه مخکې د آسیا جام په سیالیو کې لوبه کړې دي، 2014، 2013، 2022 او هر څلې مونږ څلورم مقام ته رسیدلی یو. نو دا په دې معنی ده چې مونږ کارکردگی دومره هم بد نه وه. او که چېرته د سږ کال آسیا جام سیالیو په ارتباط باندې خبرې وکړو، احساس سره فکر کوم د هر کال څخه سږ کال مونږ بهترین حالت کې اوسې دغه سیالۍ حتی ګټلی شو. لږ شي د مخه د بل پړاو ته رسېدلو لپاره مونږ که د بنگلاديش نه لوبه وګټو نو د مونږ د بل پړاو جای تضمینیږي، ځکه چې بنگلاديش خپلې لوبه د سریلانکا په مقابل کې وبایلله. خو سره دې اگر چې مونږ پاکستان سره د دریو یو ورځنیو سیریز کې درې واړه لوبې وبایللې، خو مونږ پاکستان ته ډېر ټف ټای ورکړ. په دوم لوبه کې مشخص شکل باندې مونږ پاکستان سره ډېره نږدې لوبه وکړله او هغه اخري وخت کې مونږ لوبه د دې له وجې وبایلله چې مونږ تجربه د پاکستان د تجربې په پرتله کمه وله. خو زه فکر کوم چې هغه یو ښه درس و چې د دې نه مونږ زده کړه کولی شو چې څنګه خپلې لوبې ښه کلوز کړو، څنګه مونږ خپلې لوبې سم شکل سره پای ته ورسو. مونږ لږ تعالی هم پاکستان سره په سیریز کې نه درلودلې ځکه چې مونږ څو لوبغاړي ټپي شول. نو زه فکر کوم چې د هر وخت ته دا ورته هغه فرصت ده چې کیدلی شي افغانستان دغه اتلولي حتی انشاءالله خپله کړي.
اوس چې مونږ تاسو ګورو په افغانستان چې نړیوال لوبي لري کمنټري باکس کې هغه د مبصرینو مبصرینو کې ناسي اسي نرمیز راجا او ډیوډ گاور او د نورو غونډې مشهور لوبغاړو مبصرینو سره ناسي پاسې کوي. او وی سو وی د افغانستان د ټیم کمال پسې کې خي او زوفه پسې کې خي.
کله چې مونږه اول لوبه وکړه د پاکستان په مقابل کې او پاکستان په 200 رنزو کې راټول ک نو رمیز راجا، ډیوډ گاور او عامر سہیل، فرویز محروف، دا ټول نشي ورته حیران شول چې یعنی د افغانستان سپن اٹیک په ځانګړي توګه باندې په مجموع کې د افغانستان بالینګ واقعا چې ډېر په زړه پورې ده او ډېر پیاوړی ده. په دې سلسله کې بیا راشد خان سره هم ما خبرې وسولې. غوږ مې لګوره د موږ سپن اٹیک په نړۍ کې د نړۍ ټیمونه خطر ته مواجه کولای شي. نو دا خبره دلته چې موږ بالینګ واقعا ډیر قوي ده، خو څه کله موږ هغه سکور چیز نه سوکړی. نو رمی زاجا ویلی چې یاره دا باید چې څه وایو، دا دوه سوه منځ باید خامخا چې څه ول، دا وله لوبه باید افغانستان ګټلې وله. هغه ته داسې څو چې موږ دغه میډل آرډر متاسفانه هغه څه رقم چې باید لوبه کړې وله ونه سوه کړی، خو لوبه تر څو چې ختمه نه ختمه نه شي سړی ورته ویلی. کله چې عصمت الله عمرزی هغه ته په منځ کې وو، اگر چې ډېر زیاتې منډې پاتې ولې، خو کله کله هغه یو لوبغاړی کفایت کوي چې تا ټیم درته د مشکل حالت ته وباسي. او عصمت الله عمرزی هغه ورځ ښه فارم کې ښکارېده، یو شاټ یې ډېر ښه دی چې بالکل سټریټ وهو، لکه هغه کله چې بال په بیټ راځي او بیټسمین یې کټان کولی شي، نو ته ویلی شي چې دا سړی په فارم کې ده. خو دې موږ بیا هم دا لیګي دا وله چې هغلته هم موږ هغه ټپي شو او لوبه مخته لاړه. نو په مجموع کې د ټولو عکس العمل د افغانستان د ټیم په مقابل کې همدا ده چې افغانستان د نړۍ یو قوت ده، او د افغانستان د بالینګ په ځانګړي شکل باندې خلک ویره لري. سره دې همدار از د افغانستان بیټسمینانو کې رحمان الله ګربز ته دوی ډېر احترام لري. یعنی د هغه سټایل آف پلی، سره هم هغه لوبه کوي، سره هم هغه اټاک کوي، سره هم هغه بالرانو پسې ورځي، دوی ورته واقعا په حیرت دي. یعنی افغانستان لپاره اوس د بیټنګ په برخه کې زمونږ دغه پیلیزه جوړه د رحمان الله ګربز او د ابراهیم ځدران واقعا چې په زړه پورې ده. یو ځای دوی د 255 منډو پارټنرشپ دی بنگلاديش په مقابل کې، بیا د 204 ته پارټنرشپ دوی د پاکستان په مقابل کې وکړ. نو دا شی باید سړی ورته په درنښت وګوري، دوی کې څه شته چې دوی دومره ډېرې منډې کولی شي. زموږ صرف میډل آرډر ده، که چېرته هغه هم فارم کې سي او سیغه کې موږ رحمت شاه زرمتی لرو، نو څه فکر کوم چې زموږ ټیم د نړۍ یو ډېر قوي ټیم ده.
فدای صاحب مبصرین موږ هم چې تعقیب نور چینلونو کې هغه وایي چې افغانستان خلو به کول زده دي، خلو به ختمول نه دي، هغه خره نتیجه چې خپل ګټه تمامه کی هغه دغه یو قسم ته مشکل سره مخ دي. څه فکر کوي دغه فینیشینګ چورته وي، لوبه غا صحیح خاتمه چورته وي، دغه ول د سینر څنګه چې مینوال وړي
دیمونګه سنځه د کم تجربګی له وجې هم کېدلی شي. ځکه چې چیرته تاسو د نړۍ ارقام وګورئ، 150 لوبې چې افغانستان خپل پوره کړلې د پاکستان په مقابل سیریز کې، درېمه لوبه کې د افغانستان 150مه یو ورځنۍ لوبه سیالي وه، هغه کې تاسو وګورئ د افغانستان د بریا فیصدي چې ده د هند نه پورته ده. مثلا افغانستان په کې په څلورم مقام کې ده، هند غنه لاندې ده. لکه د هغه وخت کې د هند ګټې کمې وې، د پاکستان ګټې کمې وې، مثلا دومره لوبې غوې نه وې ګټلې. نو دا په دې معنی ده چې دغه د کرکټ لوبه تجربه ته ضرورت لري، او چې تر څو تاسو دغه کلوز سچویشن کې رانه سي وینګ نه ګورئ، هغه خپل سکلز ټیسټ نه کوي، تاسو مخته نه شئ تلای. متاسفانه د افغانستان لپاره دغه یو ډیره تاریخي تجربه ولا، ځکه چې موږ د پاکستان په مقابل کې او دغه مخ کې د سریلانکا په مقابل کې مثلا 300 ته موږ سکور په دغه پالی کری کې په تیر کال په سیریز کې موږ کړی ول، خو هغه کې ابراهیم ځدران 112 داسې د لمنډم کړی ولې، او متاسفانه هغه لوبه موږ ونه سوګا ټلای. نو دا به تجربه سره راځي. زه فکر کوم چې کپتان با خپل سوندې لیدلې، فکر کوم چې هغه ټول نه غټه سوند هم دا وته موږ پرېشر ته هندل نه کړی، خو چې تر څو د فشار لاندې حالتونو ګران شنو ترغه وخت پورې ځکولای نه شي. نو هیله دا ده چې ان شاء الله د غیر موږ ذکر کړی او راتلونکي لوبو کې موږ خپل لوبه ښه شکل باندې پاتې ورسول شو. خو سره دې هیره دي نه چې موږ ټیسټ اوورز کې سوند ده په دې باندې افغانستان کرکټ بورډ څخه لږه امید سم ګورم په مسلسل شکل باندې مثلا کوشش کوي د غدري اضافه لوبغاړي چې دوی همیشه سکواډ کې راولي، سلیم صافی ده، عبدالرحمن رحمانی ده، وفادار مومند دي، دوی حتی هم دا چې دوی تر منځ او د نورو بالران تر منځ دوی هغه ټیټ اوور بالر پیدا کی، او د دې دلیل چې ولې عبدالرحمن رحمانی ټاکل شوی هغه د شغتی تاسو ریورس سوینګ کې په اخیری اورونو کې، خو بیا پریشر نو سره کله کله پریشر کې د سړی خپل لوبه ونه شي کړی.
دا خبره وایي کدا اولی بالونه اخره کې وکړي خبره شي کنه څنګه شي. دا کله شروع چلو بو کې تاسو ګوره فاروقي ډیر ښه سوینګ کوي، یا کر کې لوبغاړي توځي، خو بیا خلا خرید او ورن شي، بیا سړی حیران شي دم دغه فاروقي د چغه اول ورنو کې فخر زمان او بابر اعظم اوټ کړي، او سنیا ورنو کې بیا د نسیم شاه نشه اوټ کوله.
هغه داسې ګوره کرکټ کې سچویشن هم ده او کنډیشنز هم دي. کله چې نوی بال فاروقي ته ورکې، نوی بال باندې هغه هغه موومنټ لري، مثلا سوینګ کولی شي، سیم کولی شي، دغه بیټسمین ته مشکل جوړوي، او بیا خپل پچ کې لکه پچ ژوندی هغه وخت پچ باندې ته بال وایي، هغه مثلا موومنټ پیدا کوي، وروسته بیا پچ کې مړ شي، لکه هغه موومنټ پکې نه وي. اولو لس ورونو کې کوم هغه موومنټ او کوم ژوند چې په پچ کې هغه بیا وروسته نه پاتې کیږي، خپل بال زوړ سی، سه بال زوړ سی بیا غبال کې وګورئ.
نو موږ د دې څو تیز بالر په کار چې بزوړ بال باندې توپ وکي،
او د همدغه لپاره عبدالرحمن رحماني ټاکل شوی مشخص د همدغه لپاره ټاکل شوی دی دغه
دریو هغه نه فلټا سی وته
خو ګوره کدی زه پرشر نه وای کنه په باندې کدی دی چې ډیر خپلین کړی زکه په نت کې هغه بالین کوي کنه یو دانه بالا هغه غلط
ولا دغه چې زه ګورم فزیکی چې ګورم سټایل چې ګورم دغه دغه تاریخ او څه سره ګوري یا په دغه سټایل کې کوم لو باډي نو توپ اچي کنه چې لنډ منډه وای هیو راسي راسن توپ وکټ نو وکټ ته توپ اچي خو یوازې دا چې مسلسل به دولو به دغه درې ملوب کې نه لوبول ماته دغه غونډه کار شو غو مورال د ټټو دو چې لو باډي دولو بخيونه کې ته درې نه وباسي باید چې لو باولې وي
دڅ دڅ ګوره مونږ مختلف فکتورونه کله کله نه ګورو کنه کله چې عبدالرحمن غوړ زلوبه تخپل چمتو ده دي لپاره چې عبدالرحمن مثلا دڅ یو غټه سیالي بایللې و او دڅ یو غټ حریف په مقابل کې مله بایللې و چې پاکستان دا د دې په ځای چې مثلا موږ خلک د غتر شاو ودرېګو موږ هم ورته متاسفانه سپکې سپورې شروع کوو کنه نو هغه په غو باندې خامخا تاثیر کوي ما چې هغه ولید د ډېر روحیه د لاس ورکړې ولا نو تر څو چې هغه پرته ځان راپورته کوي چې پرته هغه تر څو هغه خبره روحیه لاس راوړي نو منیجمنت هم زور نشي کولای کنه نه
ولا فدای ستا سوال تر هلته نه زیات دی وینې یو هغه احساسات او تاثیرات سری به تخکاری دی په یو وخت کې بدري سنگرونو جنگيږي یو خو مخالف ټیم سره لوبه کوي کنه چې پاکستان نوم دی بل دا دی چې دا دغه فشار دی چې زه به ټیم کېم کنه به سبا دریم دا د سوشل میډیا د کمنټونو او پوسټونو تاسو فکر کوي لوبغاړي سوي چې موږ سره کوم وضعیت کې استو
زه به د سوشل میډیا نه ورته پایل وکم او د خپل د کمنټري باکس نه د رمزراجا او د نورو غټو نړیوالو سیرو اکثر عمل تاسو وایم هغه وایي چې تاسو د سوشل میډیا په کیسه کې وسیم کېږي سوشل میډیا په خپل کار کوي هغه لکه څه وایي هغه وایي ته په خپل پرفارمنس باندې فوکس وکړه او که تاسو ښکاری چې خپل کار صحیح کولای شئ او کوم ورځ ته خراب هم ولا تر دې باندې مخه پکېږي خو په مجموع کې سوشل میډیا اوس ډېر یو اغیزمن مینز د لکه ډېر اغیزمنه وسیله ده چې په خلکو باندې خامخا وغواړي ولا غواړي تاثیر او اغیز لري نو زه فکر کوم چې دا مثلا اوس موږ دا سوشل میډیا کارو لګیا یو زه به دا پیغام ورکوم چې موږ تاسو دا مثبت وکړو د موږ ټیم دا د نړۍ په کچه باندې لوبيږي دومره غټي موږ ته ټف ټیم ورک ټف ټایم ورکې نو خبره دا یی چې راځي تر دومره وخت کې موږ دوی ته مثلا انتقاد وکړو راځي او څو وخت دوی سپورټ وګوري ستنې دی جوړ کې
صحیح
دین علاوه
صحیح مېرمنې
ټیم په مقابل کې لوبېدل خپل پرشر لري پاکستان په مقابل کې د نورو غټو ټیمونو په مقابل کې لکه هند استرالیا دا خامخا خپل پرشر لري او که سړی وګوري کو نه وګوري د پرشر سړی خامخا کله کله تاثیر لاندې راوړي مثلا چې کله کمنټري کې ناسو تر اوسه پورې ما نور سره کمنټري کړو خو چې کله ما د ویډیو ور سره د اخیری اورونو کمنټري کوله دوی چې کله ما باندې لکه شروع وکړه د فشار لاندې راوتل چې هر څومره ما کوشش کوم چې دا
پرشر اصل ته وایي چې دا خلک کاغذ واخلې چې خولې دی وچې کې او کې دی وچې
یعنی دوی په ما باندې پرشر جوړ کړ نو پرشر یو 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 واقعي خبره ده چې در باندې پرشر راشي کله کله هغه څه تاثیر هغه سره ما ستو غواړی هغه نه سي ورکولای نو هغه مونږ د عبدالرحمن په بالینګ کې ولیدل چې رقم بالینګ چې غوښته هغه نه شو کولای یا مثلا اخیری اول څه فضل فاروقي وکړ هغه څه ویل چې یو څه سلو بالوکا ځکه ورته تډمن د نن دروالو شه حتی دوی چې ترانه وته وخت کې مثلا امپاکټ راشي خو هغه اخیری سیکنډ لاست بال چې دوی هغه تیز
وکړ دا پرشر سره اول مقابله په کار دی چې د کلیج موږ ته د بالینګ بیټینګ او د فیلډینګ سره سره یو روان شناسم د ټیم سره په کار دی له بغاړو ته د رواني تربیه یا روزنه ورکې چې څنګه سخت او اساساتي علاقه شرایطو کې ځان کنټرول کړی شي
دا ډیره دقیقه خبره ده عبد الله ځکه چې اوس هند مثلا د مسلې تکتل دي پاکستان دغه د هند په سکل د لوبل لپاره ځان سره یو روان شناس دی ځکه چې په زمند دي کې یو غوي پرفارمنس باید پیاوړې یو غوي غاړي سي یو غوي ټیم رواني له حادثه هم یا وړه او قوی وساتل شي ځکه چې کوم نو تاسو د پاکستان لوبه هم په یاد راوړو زما یادېږي د څه لوبه هم څه وی دي چې پاکستان ګټلې میچ هند ورکړای دا هغه چې څه دوی هغه خپل پرشر څنګه د هندل کړای مثلا کچیر تاسو په نویم کال کې تاسو دې نړیوال کپ لوبه
هغه میزبا چې ریوال شاټ وهلې کې چې ورکړای کنه
میزبا مثلا په 2001 کې ریوال شاټ باندې کې چې ورته خپل د انټرویو سوال هغه زما ټول نه قوي شاټ وی ورساتو یعنی د ټول نه زیات ما اعتماد باندې شاټ باندې ته دا خو زه خامخا تلوري دوا په مخ کې زه مثلا اوت سلامه ګورې دلته مونږ تاسو ګوره د سي مونږ تاسو مصاحبه سي دا
یا شاینا فرد چې درې شپږ یې ورکړي
شاهینشاه مثلا هغه خپل میچ په سیمی فائنل کې آسټرالیا ته وبایله. انسان قوت دی، غزاف بدل سي. موږ او تاسو په قرآن آیات هم دکنه ضعف الطالب والمسلوب، هغه چی شي چې ته غواړې تا قوت یې کله کله تاسو ته ضعف سي. دا بس دې ته به راځو چې د الله امر ته به اطاعت کوو.
او اوس چې راشو دغه ټیم چې اعلان شوی دی، تاسو چې ګورئ د پاکستان سره چې کوم لوبه کې ټیمو، هغې کې ډېر کم تغییر راوستی دی. وفادار مومند کې کینولی دی، فرید ملک چې لږ یو لوبه کې غسې هغې کینولی دی، او عظمت باره کې ویل کېږي چې هغه روغ نه دی چې لوبه وکړي. کریم جنت بیرته راغلی دی، او ګلبدین نائب پکې دی، نور احمد لکنوال سپین کې. خو موږ سره ماشاء الله د نړۍ اول درجه لوبغاړي دی، راشد خان، مجیب رحمان، محمد نبی لکنوال، او دغه چور سره یوځای شي اوس یو سره اشرف هم اخیستی دی. خلکو سوال دا دی چې زمونږ دغه ترکیب چې دی دا داسې نه دی څنګه چې په کارو. څه فکر کوئ چې دغه ټیم د بنګلادیش، سریلانکا سره په اول راؤنډ کې، بیا وروسته هند او پاکستان سره دویم راؤنډ کې څنګه به ولوبیږي؟
دیمن او تاسو په ترکیب دی ټیم کې سیډر تبدیلی نظر راغلی. دا خبره ده ځکه چې کثیر تاسو په یاد دی اسدالله خالد افغانستان چیف سلیکټر په اول کې دا خبره کړې ول چې دوی یو کور ټیم دی، 28 لوبغاړو ټاکلی ده. دغه 28 لوبغاړي دای غواړي چې آماده کی په دغه باندې کار وکړي، او د همدغه لوبو په سلسله کې دوی آسیا جام سیالۍ لپاره او د نړیوال جام سیالۍ لپاره آماده کی. نو دا خبره ده چې دیخي فوق العاده غټ تغییر پکې نشته. او زه فکر کوم چې دیمونږه کوم برخو کې څه شي دي هغه ته توجه شوی ده. عظمت الله سره ما خبرې وکړلې، ما خپل ولید هغه غریب دغه د انټر کوستل ایریا دغه د سینې لاندې برخه درد کولو، او دا لږ ډیر دسې خطرناکه انجری ده د بالر لپاره، او چې ترڅو دوی ریسټ نه کې دوی نور هم ځان خرابوي. نو ماته ویل چې ماته ویلي دي چې 3 هفتې کم از کم د ما ریسټ په کار ده. نو هغه په آسیا کپ سیالیو کې نه شي لوبېدلی د همدغه لپاره هغه لږ سوی ده. بیا د دې تشریح کولو لپاره چې کله افغانستان ولیدل چې مثلا دوی سره بالینګ آل راؤنډر کم و، دوی ګلبدین نائب او کریم جنت اضافه کړي دي په دې اسکواډ کې، زه فکر کوم دا ښه بدلون ده. ځکه چې د عظمت الله عمرزي جای کریم جنت په ځانګړې توګه باندې او همداراز ګلبدین نائب ټکولی شي، ځکه چې موږ یو داسې پلیئر ته ضرورت لرو چې هغه بال سره هم درته یو څو اوره وباسي او کریم جنت یې ویستلی شي، خو بیرته بیا ښه کلین هیټر مې چې کله ضرورت وي د ضرورت په وخت کې دی بیرته هیټنګ وکړی شي او تیزې منډې وکړی شي. کریم جنت په باره کې موږ تاسو پوهیږو چې هغه ښه کلین هیټر دی، چې کله شاټ وایي اکثره دغه شاټ باونډري تیریږي، نو قوي رنځونه زر رنځونه درته راخیستلی شي. نو په مجموع کې دا کوم رقم سکواډ انتخاب شوی ده، زه فکر کوم چې موږ بیلنس سکواډ ده، توازن پکې نظر کې نیول شوی ده. هغه کمی چې کوم برخه کې هغه ته توجه شوی ده، موږ ډیت اوورز یو مسله ده چې هغه ته په ځانګړي توګه باندې خامخا منیجمنت ګوري. زما به سپارښتنه دا وي که چېرته موږ راشد باندې اخري اور وکړو، ځکه چې موږ تجربه په اساس لیدلی دي چې راشد کله چې د بنګلادیش په مقابل کې 10 منډې پاتې وې T20 سیریز موږ په هند کې کوو، هغه اخري اور راشد ته ورکړو، راشد هغه ډیفند کړ، نو راشد نرف خپل کنټرولوالی شي. که چېرته مثلا تاسو دې ته ګورئ چې نه خامخا باید تیز بالر ته ورکړي،
چې دا خدوم اوله درجه لوبغاړی د دنیا افغانستان سره دی، باید هغه صحیح استفاده وشي، په صحیح وخت کې دغه ورنه تقسیم وشي، هغه وخت کې راوخل شي چې کله نوی لوبغاړی راغلی او هغه نه اوټ کیږي، مطلب غوړی فشار لاندې راولي، هغه چې داسې وخت کې توبونه وکړي چې هغه مخالف ټیم کوشش کوي چې ځان پې ونه سوځي او یو دوه درې منډې په واخلي، مقصد دا ورنه خلاص شي. نو افغانستان هم باید د دې مقابل کې دغه ولري پلان ولري چې څنګه راشد خان استفاده وکړو.
څنګه چې موږ تاسو ته ویل چې موږ راشد خان دې لپاره کارو، چې باید دغه باندې موږ ویکټ واخلو، مخالف ټیم هم په دې بي چې راشد خان باید موږ بس وله ګوزه غته ویکټ ورنکو. نو د راشد خان په مقابل کې اکثره د ټیمونو ستراتیژي دا چې بس خیر د سکور مو بيونه که بس ویکټ ورنکو، ځکه چې راشد
پر ویکټ ورکول وخت کې باید راولي.
دسې د راشد خان سره که چېرته مثلا موږ غواړو چې ښې نتیجې لاسته راوړو، هغه سره باید قوي پارټنرشپ جوړ شي د بالینګ. مثلا که چېرته کریم جنات ورسره منځتیا ودونه کوي، که چېرته مجیب زدران ورسره ورونه کوي، هغه سره باید پارټنرشپ کې بل بالر دومره ورو کړي چې هغه پرېشر مینټین کړي. که راشد په یو مثلا 3 نمرې ورکوي، بل اور راځي هغه باید شپږ نمرې ورنه کړي، ځکه بیرته پرېشر ختم
کړي. کله کله دوسم کې کنه چې والر خو نه ځلېږي، مجبور شي کپتان چې هغه نه توپ واخلي او بل چاته ورکړي، داغه فاتې ورنه او کې هغه مې یو قسم ته ټیم باندې دغه راځي فشار راځي چې هغه لوړ تاسو به ډېر حساب کوو، هغه نه نه ځلېد نو مجبور راشد خان خپل ورنه رامخ کې کوي، دغه ور نظر خلاص شي کنه. دا مې سوال پیدا کیږي.
دغه د هر لوبې په جریان کې ټاکټکس بدلېږي، نظر په دې چې مثلا لوبه څنګه روانه ده، څومره چې دې ټیم میټینګز نه خبر یم هغه دا چې دوی ته کوچ مثلا مشخص پلان ورکوي څنګه کومه داسې ولاړلو دا پلان مو مختوي شو کچیر ته مثلا دی پلیئر مونږ باندې اچای کو بیا دا پلان ونی سو مخته خو په پښبو کې د لوبې بریا دی کې سه پارټنرشپ جوړ شي بیٹنگ کی اگر پارٹنرشپ سی مونگا مثلا بریا ترانی سے کہی کل رحمان اللہ گربز اور ابراہیم زدران یا رحمت شاہ یا اور حسین نجیب زدران یا اشفت اللہ دوی سے کل دری دلی جو پارٹنرشپ جوڑ کر ایدہ لوبا گٹل سے ویدا خو پسیمن کی کل سے بالنگ کے پارٹنرشپ جوڑ سی ہم مونگا لوبا گٹو سی کل یو خانہ راشد لگیا یا ورون کئی بل خانہ بل بالر اور سرائی یا پریشر روبانے مینٹین کی نوسی بالر بیٹسمین باندې پریشر مینټین کی سی ضرور کیند ڈاٹا ہو کہ اگر خام خطا تخلو وکٹ در کی زکہ اگر شاٹ ہوئی مجبور از شاٹ ہوئی یا سکور ہوگی کله شاد او سکور کولو هڅه کوي هغه په ری کې خپل وکټ د لاسه ورکولای
من د امریکا هغه آشنا رادیو درنو اردن کو تاسو دنن وضعیت خبرونه کې موږ سره زموږ د ملما خغلی احمد فرحات فدای صاحب خبرې اوري چې د کرکټ سیډون کې او شنون کې د نړیوال مبصر دی آسیا جام کې د افغانستان د ټیم په ګډون باندې خبرې کو یو سوال به د افغانستان باره کې کوم باقی به یو څه د نور ملکونو باره کې کوم وخت یو اته دخل لرو دغه د میډل آرډر خبره د کیپټان خبره د احمد شهیدی خبره د رحمت شاه خبره هم د رقم 2 نجیب زدران خبره دا څه چل شوې ده دوی ولې دغه ساتي چې نجیب ابراهیم زدران او ګربز کملو به شروع کی دوی هغه نش تعقیب ولې بیا
فام په کرکټ کې یو ډیره بده فینامینا ده کله سړی فام کې نه بس نه ایرو ویرات کولی درې کاله فام کې نو اوس کله فام راغی به هغه ته لوبه وګټلې زمونږ لوبډلې لوبغاړي چې دی پیاوړي دي دې کې شک نشته رحمت شاه بيخي ډېرې لوبې کړې دي افغانستان لپاره نجیب الله زدران همدار بيخي ډېرې لوبې کړې دي افغانستان لپاره اشمت الله شهیدی خپل یاګانه چې افغانستان بیټسمین د ټیسټ میچ کې 200 رنز یې کړی دي نو د دوی سکلز کې څه کمای نشته خو بس کفامې نه یې نو دا به یو څنځه یې خو هیله دا ده چې په ایشیا کپ سیالیو کې د دوی فام بیرته راشي او دوی هی لوبي وګزما بس پارښتنه دای لکه څنګه سی رضوان او بابر اعظم اکثر دغه تیر دی نیپال لوبه کوي په یاد ولرو که افغانستان په مقابل کې هغه لوبي وګورو د دې کله ولې د سپمنت کې پرشر ډیر شو ځتی بیا سکور دغه څه جوړولو پهل د سیو کسي باونډري نه والے تلوري شپږ کې نه والے پوسټرایک باندې ودرې دل صبر یو ک په دې باندې مطمئنه ول سي چې کله سره 15 سره ولو به ورسره دوی ته پلیټ فارم جوړی دی بس سکور وکړي زه فکر کوم چې تاسو موږ مثلا دغه جلا په خپل ټیم کې ورن کوسې زه ولې زړه سکور نه شته ولې او خیر یو لاس اوره مثلا هغه څه ودرېګو
سټرایک لا پیندل سم نه پیندل در شم پر در دل سخت دي
څنګه
پیندل سم اور نه پیندل در شم اور پر لغه لو ورته سخت ده کنه
خو دلته دا پرېشر یې کنه چې سکور مو کما او وکټ باندې مو درې کوم نو چې کله څه سکور کولو کوشش کې یو شاټ وای نیم شاټ وای وکټ دا سره کېدای شي یو شاید چې بیټسمن سره سره یو فرصت دی غلط دی کولو بالر غلطی سیاحت کول چې کله هغه ته غلطی دوه ډېر قیمته نه تمامې خو بیټسمن کې غلطی وکړي بس هغه
نیم چانس نشته خو اوس راشو دې ته چې هند پاکستان او سریلانکا او بنگلاديش افغانستان نیپال هغه پکې نوې ټیم دی زیات تر دغه مسکی کې چې دمر دی دغه کړه شي یو غټ بدلون راوستل شي په کرکټ کې چې هند ته ماته ورکی پاکستان خو وبللا فکر کوي چې هند به هغه دوه زره تلسم کې چلو به لی وای دوه شتم کې چې دغه سیا جام نه پاتې شوی دی بیرته به راوګرځي او خپل قهرانه مانی او بیرته واخلي چې وزلې غټل دي اتم دل به وګټي
کالیبریشن الیک زوبل چې کنه بیا هغه په مجموعه په ټول ټیم باندې اغیز کوي نو دوی که چیرته د پاکستان په مقابل سیالي کې لوبه وګټله خو بیا خو مګویل شي چې دا بس یو ستر تھریټ د ټول آسیا کپ سیالي او د نړیوال جام لپاره چیرته دوی هغه څلورم نمبر کالیبریشن خپل صحیح کوي شریاس آیر کراوت کسوریا کومار یادو راوت کسه لکوار مای راوت خو دوی دغه برخه کې لګه وړه ستونزه شته خو په مجموع کې هر ټیم چې کله آسیا کپ سیالي ته راځي او دوی د سی پاور لري دا دوی لپاره نړیوال جام ته هم به ارزښت لوبي دي لکه دلته دوی پاکستان او هند یو ډېر ستره رایفلری د دوی ترمنځ او کیدی سي حتی که چیر د خدای مګ افغانستان مخته نه راځي فائنل هم هند او پاکستان سره ترمنځ وکي. نو په پینځه ټیمونو کې سیپال خو اوس دغوی د ګروپ په برخه کې ده او پاکستان او د هند او د نیپال په ټیم کې د نیپال برخه ډیره کمه ده. د افغانستان او د شریلانکا او د بنگلاديش ترمنځ ډیر امکان شته ان شاء الله افغانستان راوځي مخکې پلاو ته راوځي. نو زه فکر کوم چې په څلورو بهترینو ټیمونو کې چې افغانستان، شریلانکا او هند او پاکستان راځي، نو د ټولو نه زیات خطرناکه ټیم اوس په وخت کې پاکستان ده، ځکه چې دوی هغه خپل آرډر ترتیب جوړ کړی ده چې څوک په کوم پوزیشن کې څه لوبه کوي، دوی هغه شی جوړ کړی ده اوس. او ورسره هند هم ډېره یو قوي لوبه ده، خو کرکټ داسې لوبه ده چې په کوم ورځ د چا فام بس د ټولو نه بیا لوبه وړي. که زمونږ رحمان الله قربت ثنا ورته ودرېده نو هغه ورځ نه لوبه ګټلی شي، که راشد پکې درته وکټې واخیستلې بس په دغو هیلو باندې به دا آسیا کپ سیالۍ ګورو او توقع به کوو چې الله دې وکړي ان شاء الله.
کرکټ هم زیاتره داسې کله کله یو لوبغاړي لوبه شي، بیکاز بابر اعظم اوس وځيږي پاکستان تقریبا آؤٹ شوی کنه، نو یا ورات کولی لاړ شي نو ټول هیلې د هندستان د خلکو دغه شي چې اوس بس څوک کلوب راته ساتي کنه. افغانستان څنګه تاسې یادونه وکړم ګربس کزر آؤٹ شو، موږ سره بیا سوال چې اوس به د لوبغاړي نور نه ودرېږي، بس پنځوس به ټول ټیم آؤٹ شوی. نو کله کله ټول ټیم په یو لوبغاړي باندې متکی شي،
دا د څه د چې اکثر هغه یو لوبغاړي هغه یو برخه د لوبي ورته تومره سره کور کړي کنه، د لوبي ټول هغه ماهیت ته تغییر ورکولای شي. د ویرات کولی په اړه کده چې ویلې شو چې ویرات کولی هغه مخینه ویرات کولی اوس نه پاتې، چې موږ د ویرات کولی اخیری لوبي وګورو کنه نیم یو نیم ایج د نن اوس په افغانستان پاګانو کې وځي. نو بیرته بیا د هند لوبډله داسې نه شو ویلی چې هاردیک پانډیا غوندې لوبغاړی یا مثلا روهیت شرما غوندې لوبغاړی یا اوس جسپریت بومراه ورته راغلی ده یا شمی ده پکې یا سراج ده پکې. لوبډله په مجموع کې باید یوولس لوبغاړي ښه لوبه وکړي چې لوبه وکړي، خو د یو لوبغاړي اغیزمنه لوبه کولی شي چې په لوبه باندې په مجموع کې ډېر اغېز ولري.
یو درې دقیقې بلکې دوه دقیقې پاتې دي چې یو ټیم جوړ کړو د بنگلاديش خلاف لوبه لپاره د پنځلس لوبغاړو نه څوک اخلي په دې ټیم کې؟ یولس کسان:
رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه زرمتای، اگر چې ریاض حسن هم ډېر پیاوړی لوبغاړی ده، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، او ازما به د خواسی لوبغاړی دای سی نور احمد هم بګراولو، نور راشد خان، مجیب نور احمد او فضل حق فاروقی.
یو فاست بالر
دا زب په کریم جنت باندې وهیله لرته اورونه ویسته لسم او دغه وکما، خو بیا د پاکستان دغه تک وګورې نو کولای شي مثلا دوه پیسرانه مونږ ځکه چې څومره زیات نو څومره زیات
تاسو د بنگلاديش لوبه ولیدل سریلانکا خلاف، هغه په کتو باندې د فکر کوي چې بنگلاديش خلاف دغه ټیمي
مخامخه ځکه چې بنگلاديش خپل اوپننګ پیر سره ستونزه لري، د دوی تمیم او
لټن داسم نشته کنه،
او د دوی عبادت حسین نشته، او زه فکر کوم چې د مونږ رحمان الله ګربز د دې په بالرانو باندې دومره دغه نه لکه دومره ورته ورخطا نه، د مونږ بیټسمنان په مشمو کې ورخطا نه، خو بس داسې پرفارمنس نه کیږي یا کوم ورځ نتیجه نه ورکی، هغه بیل خبره کوي. د مونږ د بیټسمنانو کانفیډنس خاصه د مونږ د اوپننګ پیر کانفیډنس ډیر فوق العاده ده، دومره دغه نه کوي چې څوک بالینګ ورته کوي، د خپل لوبه کوي او ان شاء الله کولای شي. نو بیا هم د پاکستان د کدافی سټیډیم اغه سرفیس خدا یو د خبره رسیدته نور احمد اخلي او که یو دانه فیس والا رخلي بل
ډیر ډیر من محترم احمد فرحات فدای صاحب هله د افغانستان خوزه لیگ یو بنگلاديش لنکا ته ماتي اور کیو مخکلار شي اسیا جام کې هم او نړیوال جام کې هم تر نو دن کو دا د نن ورځې خبرونه نه وضعیت چې د کرکټ نړیوال اسیا جام باندې موږ خبرې کوله، موږ بل خبرونه ستاسو غږ کلیدونکو ته منتظر اوسئ.